کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري می رحمت صاحب مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې ځینې سیاسي ګوندونه د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د احتمالي ځنډ علت د ارګ مداخله ګڼي. د افغانستان د سولې په اړه به هم په دې خبرونه کې واوري، خو مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړو، خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورئ.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې په تیرو 43 ساعتونو کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې د دولت شپږ 43 مخالف وسلوال وژل شوي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ چارواکي وایي چې د کندز تخار لویه لار د وسلوال برید له کبله تړل شوې ده. پاکستان دا موضوع رد کړه چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه اساسي پروژه چې چین تمویل او رغوي نظامي اړخ لري. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې په تیرو 43 ساعتونو کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې د دولت شپږ 43 مخالف وسلوال وژل شوي دي. دغه وزارت نن په ویلامیا کې ویلي چې دا تقریبا 100 ځانګړي عملیات او نه هوایي بریدونه په بیلابیلو ولایتونو کې شوي چې له کبله 33 نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. دفاع وزارت وایي د دغو عملیاتو پر مهال د وسلوالو 2 مورچلونه، 2 موټر سایکلونه او 1 کړۍ ماینونه هم کشف او شن کړای شوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې د دې اعلامیې د کندوز د خان آباد ولسوالۍ چارواکي وایي چې د کندوز تخار لویه لار د وسلوال برید له کبله تړل شوې ده. د دوی په خبره نن سهار وسلوالو طالبانو د خان آباد ولسوالۍ اړوند په چهار سرې ساحه کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو برید پیل کړی دی. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری نن سهار ازادي راډیو ته وویل دا مهال په سیمه کې درنه جګړه روانه ده او سیمې ته مرستندوی ځواکونه رسېدلي دي. ولسوال زیاته کړه چې وسلوال طالبان د شاتګ په حال کې دي. شایي چې د ده په خبره دغه لویه لار ژر د ترافیکو پر مخ خلاص سي. د کندوز تخار لویه لار په شمال ختیځ زون کې یواله نه امنو لارو څخه ده چې وخت نه وخت د وسلوالو نشوتو او جګړو له کبله تړلې وي. پاکستان دا موضوع رد کړه چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه اساسي پروژه چې چین یې تمویل او رغوي نظامی اړخ لري. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز نه ورځې مخکې راپور ورکړی و اسلام آباد او پیکینګ چې کلیدي متحدان ګڼل کیږي په پام کې لري د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نوم د پروژې د یوې برخې په توګه پوځي پلانونه عملي کړي. دغه اقتصادي دهلیز د چین لویدیځ ولایت شینجیانګ د پاکستان له ګوادر بندر سره تړي. په دې پروژه کې اورګاډی، سړک او د انرژي زیربنا شامل ده چې په چینایي اړخ کې د یو کمربند او یوې لارې د پروژې ارزښت 1 ټریلیون ډالرو ته رسیږي چې له اویا هیوادونو څخه به تیریږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د پاکستان هوایي ځواک او چینایي چارواکو یو پټ پیشنهاد نهایي کړی چې له مخې به یې پاکستان د چین پوځي جټ الوتکې، پوځي تجهیزات او نور وسایل جوړوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز لویه پروژه پوځي اړخ نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په بنگلاديش کې د انتخاباتو په درشل کې د وضعیت په اړه اندېښنه شولې ده. د په درشل کې د چې په دغه هیواد کې د اپوزیسیون د ملاتړو او ژورنالیستانو د نیول کېدو او پرې د بریدونو په اړه راپورونه په دې وروستیو کې خپاره شوي دي. د صدر اعظم شیخ حسینه ملاتړو د پنځمې په ورځ د ډاکا په کوڅو کې لاریون وکړ. خو د نوموړي مخالفان شکایتونه کړي چې په دې هیواد کې د روانې یکشنبې انتخابات به آزاد او عادلانه نه وي. حسینه چې په دغو انتخاباتو کې د بریا ډېره تمه کېږي پر اپوزیسیون تور پورې کړی چې بمی حملې تنظیموي. د بنګلادیش ملتپال ګوند په نوم اپوزیسیون بیا وایي چې واکمن عوامي لیګ ګوند د اپوزیسیون پر ملاتړو د بریدونو په پراولو کې همکاري کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو له بنګلادیش سره چې اکثریت وګړي یې منځلاري مسلمانان دي اړیکې تودې کړي او دغه هیواد ته د افراطیت ضد جګړه کې د یو متحد په سترګه ګوري. خو واشنګټن د بنګلادیش د وضعیت په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښولې چې د بشري حقونو ډلو ویلي دي چې دغه هیواد د استبداد خواته روان دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د دویم نړیوال جګړې هغه امریکایي سرتیر چې باور کیږي د امریکا تر ټولو د ډیر عمر لرونکو سړی بوي د 112 کلونو په عمر مړ شو. دا خبره د هغه کورنۍ کړې ده. ریچارډ اوورتن چې د تکساس ایالت په استین ښار کې پرون پنځشنبه مړ شو د رسمي اسنادو پر بنسټ د امریکا تر ټولو زوړ پوځي و چې په دویم نړیوال جګړه کې برخه اخیستې وه. ریچارډ اوورتن چې په 1906 میلادي کال کې د تکساس ایالت په بسټراب سیمه کې زیږیدلی و او په 1924 میلادي کال کې په پوځ کې شامل شو. تر هغې او میاشتې مخکې جاپان پر پرل هابر برید کړی و. هغه د امریکا د هوایی انجینری په 1980 کنډک کې خدمت کړی دی. د نوموړي کورنۍ ویلي دي چې ده په بېلابېلو جګړو کې هم د امریکا په ګټه برخه اخیستې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو له احتمالي ځنډ سره یو شمېر ګوندونو مخالفت کړی.
حزب اسلامی افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو له ځنډ سره مخالف دی. موږ په وار وار ویلي چې د جمهوري ریاست ټاکنې باید په خپل وخت یعنی د حمل په 1.5 نیټه ترسره شي.
په روانه خبرونه کې مو د زما رایه زما حق په پروګرام کې بیا د همدی ټاکنو او د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کوچیانو د حوزو او د یو شمېر ولایتونو د ستونزو مسایل څېړلې دي. خوستیانو پر دولت مخالف او وسلوالو شخ وکړ چې له افغانانو سره د سولې خبرې مخته یوسي.
ټول افغانان خزنر قصر او مصر د سولې غوښتون کیدا. موږ بین الافغانی سوله غوړو، بین الافغانی مذاکرات غوړو.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واوري چې اسلام آباد هغه راپورونه رد کړي چې چین د پوځي اهدافو لپاره په پاکستان کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پروژې پلي کوي. یو شمېر نور مطالب هم تر یوې بجې د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شي. که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په رسمي ډول اعلان نه دی کړی چې د ولسمشۍ ټاکنې ځنډوي، خو روانه اونۍ بیا بیا د دې انتخاباتو د احتمالي ځنډېدو خبرونه خپره شوي دي. یو شمېر سیاسي ګوندونه او ځینو نوماندان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځنډ د حکومت د مداخلې په معنا بولي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند یو استازي نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې په ولسمشریزو انتخاباتو کې ځنډ په هیڅ صورت دوی ته د منلو نه دی او د جمهوري ریاست انتخابات باید په خپل ټاکلي وخت وشي. په دې اړه نور حال له کابله د واصل وصال په راپور کې.
که څه هم افغان حکومت تل د انتخاباتو کمیسیون په خپلواکۍ ټینګار کړی، خو په دې وروستیو کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځنډ موضوع له راپورته کېدو سره یو شمېر سیاسي ګوندونه او نوماندان د غزن د حکومت لخوا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د مهندسي کولو په معنا بولي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د رسنیز ټیم غړي فضل غنی حقمل د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حزب اسلامي ګوند ته په ولسمشریزو انتخاباتو کې یو ورځن هم د منلو نه دی.
حزب اسلامي افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو له ځان سره مخالف دی. موږ په وار وار ویلي چې د جمهوري ریاست ټاکنې باید په خپل وخت یعنی د حمل په 1.5 نیټه ترسره شي او هیڅ دلیل او بهانه باید د دغو ټاکنو د ځنډ لامل ونه ګرځي.
ښاغلی حقمل وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډ لپاره د پلمو او بهانو لټول په انتخاباتو کې درغلیو ته زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشرۍ ته د احتمالي نوماند محمد حنیف اتمر مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د حکومت د فشار له امله غواړي چې د ولسمشۍ ټاکنې وځنډوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ولسمشۍ د ټاکنو ځنډیدل د حکومت لخوا په خپله ګټه په دې پروسه کې د لاسوهنې په معنا دي. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د 2.5 میاشتنی ځنډ خبره کړې، خو ویلي دي چې ډېره لا وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې اعلان کړی و چې د ولسمشۍ ټاکنې به د راروان 1499 کال د حمل د میاشتې په 1.5 وشي. د دغه کمیسیون مرستیال وین زبیح الله سادات وایي د ولسمشریزو انتخاباتو په نیټې کې د احتمالي ځنډ موضوع به په لنډو ورځو کې معلومه شي.
نو پر همدې اساس راتلونکو دوه درې ورځو پورې به دغه مشخصه شي چې آیا ټاکنې په کومه نیټه ترسره شي. دغه ځنډ به ممکن د ټولو په خیر واوسیږي او ټاکنو ته ولاړ شو، ولسمشری ټاکنو ته چې هغه ټولو سیاسي عذابو د افغانستان خلکو ولسونو ته او نړیوالو مرستندویو ټولو ته د منلو وړ و.
ښاغلی سادات دا ادعا ردوي چې د حکومت د فشار په نتیجه کې د جمهوري ریاست انتخابات ځنډول کیږي، خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا وایي چې که د ولسمشریزو انتخاباتو په نیټه کې بدلون راځي، نو لامل یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمزوری مدیریت او د سیاسي ګوندونو او سیاسیونو بې پروايي ده.
اوس چې وضعیت دې ته راغلی چې ولسمشري ټاکنې اصلا عملي نه دي او له خپل تاریخ نه جبر د زمان د جبر له عمله ویشتل کېږي، دوی اوس راویښ شوي دي. نو فکر کوم چې دا د موږ سیاسینو خاموالی ښیي، په عین حال کې دوی بېزرکتي ښیي، لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې په مجموع کې دغه پروسه دوی له ستونزو سره مخامخ کړې ده. نو اوس دغه د ټاکنو ځنډول یو جبري مسله ده، قانون کې نص کېږي له بده مرغه.
پم دې حال کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د انتخاباتو د نیټه ټاکل د ټاکنو د کمیسیون صلاحیت ده او حکومت په دې برخه کې ملاتړ رول لري. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د احتمالي ځنډیدو خبرونه له تیرې وی میاشتې راهیسې څو ځله خپاره شوي دي. یو ځل داسې ویل کېدل چې شایي له طالبانو سره د احتمالي سولې لپاره دا انتخابات وځنډی شي، خو په وروستیو کې تخنیکي ستونزې د دې باعث شوي دي چې ویل کېږي دغه انتخابات ممکن د دوو نیمو حتی دریو میاشتو په مخه وځنډی شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
خپل کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیول شي. د خوست قومي مخورو مدني فعالانو او ځوانانو له وسلوالو طالبانو غوښتل چې د بهرنیانو پر ځای دې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته تیار شي. دوی زیاتوي له بهرنیانو سره د افغانستان د سولې په باب پر خبرو اترو ټینګار د پردیو لمسونه غوښتنه ده، نو که وسلوال طالبان غواړي چې خپل استقلالیت ثابت کړي بین الافغاني مذاکراتو ته دې حاضر شي او هلته دې خپلې غوښتنې مطرح کړي. ویناوالو یادې څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د ځوانانو په یوه غونډه کې وکړې. نجیب الله الخیل په دې اړه له خوسته راپور لري.
د خوست یو شمېر قومي مخورو مدني فعالانو او ځوانانو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې جګړه ودروي او د سولې په باره کې د افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال په خپلو خبرو کې ویل سوله او بین الافغاني خبرې اترې د ټولو افغانانو ګډه غوښتنه ده.
ټول افغانان خزنر کسر او مصر د سولې غوښتونکي ده. موږ بین الافغاني سوله غوړو، بین الافغاني مذاکرات غوړو، طرف مقابل دی موسرا سولې ته نه کینی. کله چې غوړي چې د خپل استقلالیت وخې خپل ولسته بیا د بین الافغاني مذاکراتو ته کینی، په داخل د افغانستان کې د کینی خپل غوښتنې دا مطرح کړي. خو بدبختانه دغه کوم پروګرام چې روان ده د مقابل طرف نه دغه د پردیو اجنټونو ده.
په غونډه کې د ویناوالو ټینګار په دې و چې له افغانانو پرته د هېواد ته بهرنیان سوله نشي راوستلی. په خوست کې د سولې ولایتي کمیټې مشر رسول محمد تڼۍ وایي هېواد ته مو هغه مهال سوله راځي چې دیني عالمان، قومي مخور، ځوانان او نور قشرونه د سولې د ګډ هدف لپاره یو بل ته لاسونه ورکړي.
دلته اوس دغه دی هغه روانې دي د سولې خبرې. زموږ د سولو نه یو داسې عجیب غریب هغه جوړ شوی دی چې واورز باورې چې بله کسې نږدې د سوله راځي بلال بیاداس اخبار و خبرونه واره چې بخی بیران پاتې شه چې موږ سنت شه جوړ شه ویدی ایو مشرانو، ایو علماو، ای ځوانانو لا سره ورکی دا سوله په خپل نه شي راتله. موږ تصبیره والو
د خزو په استازیتوب د ولایتي شورا استازي نعت بی بی عمری د جګړې لخکیر خو وغوښتل چې د دې ولس بدمرغیو ته په کتو له جګړو لاس واخلي.
د خدای لپاره زمونږ د بچیانو، د شهیدانو، د زمونږ لپاره پیوټه هر باندې کېله سول هوکای قصول هوی زمونږ تاسو عزت پوي.
په سوله کې د ځوانانو د ونډې تر سرلیک لاندې د خوستیو ژڼیو جرګه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو د معینیت لخوا رابلل شوې وه. د ځوانانو چارو بین ډاکټر کمال سادات د یاد ولایت له قومونو او ولسونو وغوښتل چې د سولې په بهیر کې خپله ونډه پراخه کړي.
مونږ تاسې هغه مهمان دوستي وطندوري د ټول وي تثبوت کړل چې خوستول تاسې کار در عزت ملمستیا هر څه کړای شي، خو ارڅه چې د ټول قومونه داسې کې دي په یو لوسنې د سولې امن غاګ چې ده ټولو ته ورسوو او دغې ځای نه د سولې هغه حرکت چې ده شروع کړو.
د افغانستان د ځوانانو چارو مین دا هم وویل چې دوی د سولې په بهیر کې د ځوانانو د ونډې د ډېرېدو په موخه دا ډول برنامې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ترسره کړي او لا به یادو برنامو ته دوام ورکړي. د خوستیو ژڼیو د جرګې په پای کې د سولې لپاره د لسګونو ځوانانو له ترکیبه یوه رضاکاره شبکه هم جوړه شوه چې هغوی به په قومونو او کلیو کې ګرځي او خلک به یووالي او د سولې لپاره ګډ کار ته هڅوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان هغه راپورونه رد کړل چې وایي په دې هېواد کې پر بنسټیزو پروژو د چین د میلیاردونو ډالرو پروژه پوځي اهداف تعقیبوي. پکن چې پاکستان ډېر نږدې متحد دی په دې هېواد کې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پر پروژې میلیاردونه ډالر لګوي. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړې ده چې په سټوډیو کې را سره ده. نوری صاحب، په پاکستان کې د چین د میلیاردونو ډالرو د بنسټیزو پروژو د اهدافو په اړه دغه اداوې چا کړې او څه یې ویلې دي؟
بله شیبر صاحب، په دې اړه چې په پاکستان کې پر بنسټیزو پروژو چې ګواکې هغه پوځي اهداف تعقیبوي، لومړی ځل نیویارک ټایمز ورځپاڼې د روانې دسمبر میاشتې په 19 راپور خپور کړ. دې ورځپاڼې په دې راپور کې وویل چې اسلام آباد او پیکینګ چې اصلي متحدین دي، د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز د پراخې بنسټیزې پروژې د یوې برخې په توګه پوځي پروژې هم پلان کړي دي. د سی پی ای سي په نوم دغه لویه پروژه د چین لویدیز ولایت شینجینګ د عربو د سمندرګي په خوا کې د پاکستان د ګوارډرو بندر سره نښلوي. په دغه لویه پروژه کې چې هغه د چین د یو کمربند یوې لارې د یو ټریلیون یا زر میلیارد ډالرو د پروژې برخه ده، د ریل او سړکونو لارې او د انرژۍ تاسیسات شامل دي چې جوړوي. د چین د یو کمربند یوې لارې په پروژه کې شاوخوا اویا هیوادونه هم شامل دي. نیویارک ټایمز دغه راز راپور ورکړ چې د پاکستان هوایي ځواک له چینایي چارواکو سره یو پټ وړاندیز نهایي کړی چې لمخې پاکستان په خپل خاوره کې د چین جت الوتکې، وسلې او نور پوځي وسایل تولید کړي. په دغه راپور کې دغه راز ویل شوی چې د یو محرم پلان لمخې په فضا کې هم د چین او پاکستان ترمنځ همکاري پراخیږي. د هغه برخه ده چې پینټاګون په دې وروستیو کې پیکینګ هم تورن کړی و چې له لسیزو راهیسې هڅه کوي چې فضا ته هم نظامي سیالي وغځوي.
بله، پاکستان د دغو اداو د ردولو په ارتباط څه ویلي دي؟
پاکستان دا اداوې رد کړي دي. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان فیصل نن په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه پوځي اهداف نه تعقیبوي. فیصل وویل دغه پروژې د پاکستان د اقتصاد له ښه کولو سره ډېره مرسته کړې. په تېره بیا د انرژي او د ترانسپورټ د سکتورونو برخه یې ښه کړې ده. هغه زیاته کړه چې دا یوه دوه اړخیزه اقتصادي پروژه ده چې د ده په وینا د هیڅ هیواد پر ضد نه ده.
مننه نوری صاحب. البته د سیپیک د پروژې په اړه د پاکستان دننه هم یو شمېر مشکلات شته. پخوا ویل شوي چې دا پروژه به له خیبر پښتونخوا او بیا بلوچستانه د سمندر خواته تیری شي، خو په وروستیو کې د پاکستان مرکزي حکومت وویل چې د دې لپاره چې په خیبر پښتونخوا او د بلوچستان پخوا کې نارامۍ دي، نو دا پروژه به د پنجاب له لارې تر سمندره پورې تیر شي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په افغانستان کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه په شمال زون کې د ورستیو نامنیو له امله په رسنیو کې د ښځو خبریالانو د حضور له کموالي اندېښنه شي. په شمال زون کې د یادې کمیټې مسؤلان وایي چې د نامنۍ تر څنګ په رسنیو کې مالي ستونزو خبریالان یې مجبوره کړي دي چې خپلې دندې پرېږدي او له هېواد څخه بهر ته کډه وکړي. همدارس په بلخ ولایت کې یو شمېر خبریالان وای چې د امنیتي ګواښونو ترڅنګ سربیره دوی په ټولنه کې له ناوړه دودونو او په کارځایونو کې له روحي او رواني ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د موضوع په اړه له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب صاحب راپور لري.
په افغانستان کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه په شمارزون کې د نامنیو د زیاتوالي او په رسنیو کې د مالي ستونزو د رامنځته کېدو له وجهې په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو د حضور له کموالي خبر ورکوي او په اړه یې اندېښنه ښایي. په شمال کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې مشر بشیر احمد انصاري وایي چې په شمالي ولایتونو کې د نامنۍ زیاتوالی سبب شوی چې د جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو په تصویري او غږیزو رسنیو کې د ښځو حضور نسبت پخوا ته په مراتبو کم شي. انصاري په رسنیو کې د مالي ستونزو رامنځته کېدل او خبریالانو ته په موقع د مناسب تنخوا نه ورکول د شمازون په رسنیو کې د ښځو د حضور د کموالي بل عامل بولي. هغه په دې اړه وویل:
په سرپل
کې ښځې هیڅ په رسنیو کې حضور نه لري. په جوزجان، فاریاب او سمنګان کې هم د ښځو حضور په مراتبو کم شوی. یوه یا دوه ښځې فعالیت لري. تاسیسي ستونزه ناامني او په موقع خبریالانو ته د معاش نه ورکول دي. ښاغلی انصاري وایي چې ښځینه خبریالانې چې د نامنۍ او اقتصادي ستونزو له امله یې له خپلو دندو فاصله نیولې، په ټولنه کې د نورو کاري فرصتونو د نشتون په خاطر اړ شوي چې وطن پرېږدي او بهرني هیوادونو ته کډوال شي. په بلخ کې یو شمېر خبریالانې وایي چې د امنیتي ګواښونو د شتون او د مناسبې تنخوا د نه ترلاسه کولو سره سره په ټولنه کې د دوی په وړاندې ناوړه دودونه موجود دي او په کارځایونو کې له رواني او روحي ګواښونو سره مخ دي. راضیه موسوي یوه له همدې خبریالانو ده. هغه یې پاړه وایي:
دلایل مهم و عمده که به عنوان خبرنگار مجبور میشن وظیفه و کشورشون رو ترک بکنن این هستش که از لحاظ روحی روانی در داخل اجتماع و حتی در داخل خود رسانه‌هاشون امنیت روانی ندارن و مشکلات نبود کار درست بعد از دیگه مجبور میشن که ترک بکنن وطن را.
د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه مسؤلان په ټولنه کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې د ناوړه دودونو د حاکمیت په تایید سره وایي چې دولت په رسنیو کې د ښځو د حضور د بیا احیا لپاره باید تشویقي برنامه جوړ کړي او رسنیو ته د هغوی په مطبوعاتي فعالیت کې د ښځو حضور اجباري کړي. انصاري په دې اړه وایي:
دولت
باید تشویقي برنامه ولري، په رسنیو کې د ښځو حضور اجباري کړي او همدارنګه مرستندوی بنسټونه باید ښځینه خبریالانو د معاشونو په ورکولو کې رسنیو ته مرسته وکړي. مثلا پخوا یو ایس آی ډی دفتر د پروموت برنامه لخوا په رسنیو کې ښځینه کارکوونکو ته تنخواه ورکوله. په همدې حال کې په شمازون کې د افغان خبریالانو ټولنه یعنی ساجنا هم د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تروریستي حملو د زیاتوالي په دلیل په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو د حضور کموالی تاییدوي او په اړه یې اندېښنه ښایي. مجیب الرحمن حبیب صاحب، آزادي راډیو، مزار شریف.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې خبریالان له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. د افغانستان جنوب ته مخه کوو. زهره مطهر د پکتیا ولایت د ټولنیزو فرهنګي چارو د مرستیالې د ولایت د مرستیالې په توګه پرون معرفي شوه. په دې اړه له پکتیا اصل زازای راپور لري.
اغلی متحر له دی وړاندې د خځو په منځ کې مدني فعال پاتې شوی او په یو شمېر دولتي پوستونو دندې ترسره کړي چې له اوسنۍ دندې وړاندې د لوګر ولایت د اوبو رسولو ادارې د مسؤلې په توګه دنده درلوده. اغلی متحر په معرفت غونډه کې وویل چې د دولت لخوا ورسپارل شوی مسؤلیتونو د ترسره کولو په خوا کې به د دې سنتي ټولنې غوره او منل شویو دودونو ته ژمنه پاتې شي او کله به هم د پردیو دود او فرهنګ پالنه ونه کړي. دا وایي:
سواکی طرفدار یم، ولی په خپل کلتور کې، په خپل فرهنګ کې، په خپل مذهب کې، نه په غربي کلتور او فرهنګ رو قطعا زه نه یم طرفدار. زه دا اوس ټولو ته ډاډ ورکوم، زه قطعا د خویندو هغه څه نه غواړم چې خدای نخواسته دوی ته پاینده کې مشکلات. ما بندونو ټیکري کړې، نظارت هم کړې، سروې هم کړې، جلسو ته هم کړې، کلي ته هم کړې، ولې ټیکری مانې زموږ د کار نه دی. ساده ایجاب او پرده زموږ مانې نه دی.
د دې دندې په لومړی ورځ د پکتیا ولایت د ادارو له رئیسانو او امیرینو وغوښتل چې د خپلو تیرو 15 کلونو کړنې، لاسته راوړنې، اوسنی حالت او راتلونکي پلانونه د پریزنټیشنونو په بڼه ورسره شریک کړي.
څو پنځه کاله مخکې کړې تاسو راوړئ چې بیا ولاتي اې دا پلانونه مشکلات یې حل لري د پریزنت نشانو په شکل باندې ودارم ګوته سما ده کې او تاسو په نوو سره د پلان مخه د پلان نه جوړ کوم چې دا یې پلان سره دا یې او تاسو د نوو بسوا واسو د پلان نه پلان پاساس باندې دا پریزنت نشانو واسو
پوست محل د پکتیا د کابو دیرش ریاستونو او امریتونو له جملې څخه یوازې یو ریاست خزینه رئیس لري چې هغه د خزو چارو ریاست دی. د لومړی ځل دی چې د پکتیا په څیر یو ولایت کې چې اوسیدونکي د وضعي قوانینو سره موازي له پخوانۍ راپاتې کلیوالي او سیمه ییزو دود او دستور ته ژمن خلک دي، یو خزینه د ولایت په کچه په دوهمه درجه بس چې د ولایت مرستیال بس دی مقرریږي. د افغانستان ولسمشر ښاغلي محمد اشرف غني د پریکړې له مخې چې په 1969 کال کې اعلان کړي له مخې د هیواد په لومړۍ درجه ولایتونو کې یوه تنه ښځینه د ولایت په ټولنیزو او فرهنګي چارو کې د ولایت د مرستیال په توګه په دنده ګمارل کیږي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
زهره مطهر د پکتیا ولایت د ټولنیزو او فرهنګي چارو مرستیال وټاکل شوه. لې به خبرتیا ورسته ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
نور الله بارکزای له فرا پر استولې سمس کلی کې په فرا کې هم باید خلک د سوري لپاره د خوص پوتیر غونډې وکړي. عبد الواحد مدقق له لوګر پر استولې سمس کلی کې دي، حکومت باید د لوګر کابل د سړک کار تیز کړي، په ژمي کې دالار ډیره خرابوي. فضل کریم درویش د پکتیا لزاجی اریوبا پر استول سمس کې لیکلی دی چې د دوی په سیمه کې مکتب نشته، یو مکتب ودانۍ نه لري او خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. او د په وینا چارواکي دي د موضوع ته پاملرنه وکړي. له بده مرغه دغه سمس متن سم نه لوستل کیږي، زه د هغه مکتب نوم ولولم. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استول سمس کې لیکلی دی، له پاکستان څخه اوس داسې غوري اوریدل کیږي چې تر زهرو هم بدتر دی. د پوینا او حکومت باید په سرحد باندې د دغه څه وارداتو مخه ونیسي، کنه ډیر افغانان به خپل ژوند له لاسه ورکړي. وبخښي داسې غوري واردېږي چې ریپ لیکل شوی و. ځواک صاحب لیکلی اوسې داسې غوري واردېږي چې باید مخه ونیول شي. عبدالرحمن پر استول سمس کې لیکلی دی، طالبان چې چې موږ له افغانستان سره خبرې نه کوو او د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو، نو له چا سره یې کوي؟ جنگ خو د افغانانو دی، د نورو نه دی. البته د افغانستان د سولې په ارتباط بل اونۍ تکل شوې ده چې تقریبا په دوو اونیو کې به په سعودي عربستان کې یو غونډه وشي. د ځینو راپورونو په ارتباط تمه ورته شته چې په دې غونډه کې څه وشي. او دا یادونه هم وکړم چې د سعودي عربستان رسنیو پرون خبر ورکړ چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د سولې په ارتباط خبرې کړې وې. په دې ارتباط نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. غالبا دا خبرې هم د سولې د همدې خبرو په ارتباط وې. او یو بل اوریدونکی عبدالله له کابل پر استول اسمس کې لیکلي دي، د جمهوری ریاست انتخابات باید ونه ځنډي شي. او باید له کابل بیا لیکلي دي که دغه انتخابات وځنډي شي هم پروا نه کوي، ځکه چې د سولې خبرې باید کامیاب شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفحه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. البته یادونه وکړم چې زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ، هلته هغه راپورونه لوستلی شئ چې هغه د ازادي راډیو له لارې خبرې شي. نو د هغه راپورونو متل وسلی شي، همداراز کومې مرکې چې د ازادي راډیو له لارې خبرې شي هغه مرکې هلته اورېدل شي، او د ازادي راډیو 19 پروګرامونه، همداراز ځینې ویډیوګانې چې د هغوی خبرونه حتی د ازادي راډیو له لارې کله ناکله نه خبرې شي، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویب سایټ کې وګورئ. وړاندې د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط د ځانګړې